سلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعت خبرونې مهم موضوعات: د امریکا ولسمشر له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې انتقادونه ردوي.
افغانستان زه له پیل څخه په افغانستان کې د دې جګړې مخالف وم.
د هیواد په 21 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی.
نن په 21 ولایت کې شروع شوی دی، البته په یو هفته وروسته په پاتې 14 ولایتونو کې هم شروع کیږي.
د افغانستان د یوې بې ساري فرهنګي شتمنۍ د ساتنې په اړه اندېښنې.
په دې نظام کې د افغانستان فرهنګ او تاریخ په ټوله کې لږ اثر لاندې مخ دی.
د تخار خلک د ضروري توکو د بایو د لوړېدو له کبله شکایتونه لري.
یو مون غنم سل روپۍ 200 روپۍ ستوي، یو کیلو ګاز 50 روپۍ، یو سل شل روپۍ ستوي، یو تل لتر تیل 50 روپۍ او 80 روپۍ ستوي.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د سپورت نړۍ او تاندې څانګې اونیز پروګرامونه خبرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي.
طالبان وای حکومت امریکا او نړۍ سره د خو اړیکو غوښتن کوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي او پر روسیا کې واترس کرن ځوان د اورتودوکس کونځي دننه چاودنه کړې ده. بشپړ خبرونه: د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وای له امریکا او نړۍ سره د خو اړیکو غوښتن کړي. امیر خان متقی د اسوسییټډ پریس خبری آژانس سره مرکه کړې. امریکا او نور هیوادونو غوښتي چې د افغانستان څخه باندې 9 میلیارد ډالر کنګل شوی شتمنۍ آزاد کړي.
موږ له امریکا سره او له ټول نړۍ سره د خو روابطو اعلان کړی دی چې غواړي د چې دوی په افغانستان باندې زونه لګولې دي. زه فکر کوم دا د ځینو ناکامو تجربو تکرار ده او څه فایده نه لري.
امریکا سږ کال د زمري میاشتې په 24مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه. ښاغلی متقی ټینګار کوي چې دوی افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار له حقه ملاتړ کوي خو جزئیات نه ورکوي. نړیوالو پر طالبانو د بندیزونو یو لامل هم همدا بللی چې دا مهال په اکثرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې په کورونو ناستې دي. دوی له څو محدودو ادارو پرته د نورو ادارو ښځینه کارکوونکي هم له دندو منع کړي دي، خو طالبان وایي چې د چارو لپاره د تګلارو په جوړولو بوخت دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسین د 2021 کال روسای کمپاین نن پیل شو. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د دې واکسین د پیل خبر ورکړی او ویلي دي چې د دې کمپاین مالی او تخنیکی ملاتړ د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف کوي. د افغانستان د پولیو د لمنځه وړلو د ملي عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن وایي په 21 ولایتونو کې دا کمپاین نن پیل شو او په 14 نورو کې به راتلونکې اونۍ پیل شي. ښاغلی مومن ازادي راډیو ته وویل چې ګڼ میشتو ښارونو کې دا کمپاین کور په کور او په نورو سیمو کې جماعت په جماعت پلی کیږي.
هدف چې زمونږ هماغه دی، تقریبا 9.1 میلیونه ماشومان باید واکسین شي. تېر ځل موږ وکولای شول چې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې پخوا انکسسبل یا هغې ته رسیدګي نه کېده یا واکسین شوي نه وو، هغه موږ واکسین کړای شول. فلحال زمونږ موډلیټي هماغه ده چې دا به جومات په جومات ترسره کېږي.
طالبانو له کورنیو غوښتي چې تر 50 کلونو د کشر او ماشومانو په واکسین کې بي غوري و نه کړي چې د دوی په خبره له دې سره به د ودی وژن کې او فلجون کې ناروغي ریخي وچشي. افغانستان کې سږ کال د پولیو څلور پیښې ثبت شوی، حال دا چې تیر کال دا پیښې شپږ 50 وې. ټاکل شوی چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت په اړه خبرې وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې به په تېره افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په وړاندې د پرتو خنډونو په اړه هم خبرې وشي. د بیان له مخې دې غونډې ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی هم بلل شوی. دا غونډه نن جوړه شوې خو تر اوسه یې د شوو بحثونو په اړه جزئیات رسنیو ته نه دي راوتلي. د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او منځني لویدیځ کې د سختو طوفانونو له امله لږ تر لږه 4 نوي کسان مړه شوي، په لسګونو نور لا درک دي او څو ښارونه بشپړ ویجاړ شوي دي. په ځپل شویو سیمو کې د ژغورنې ډلو تر پرونه پورې هم په احتمالي ژوندي پاتې شوو پسې لټون ته دوام ورکړ، خو چارواکي تمه نه کوي چې نور کسان به ژوندي پاتې شوي وي. په روسیا کې یو 13 کلن ځوان چې له دیني ښوونځي فارغ و د ارتودوکس ښوونځي دننه چاودېدونکې وسیله چوولې ده. روسي چارواکو او رسنیو ویلي چې مسکو ته نږدې نن د چاودنې همدا ځوان او لږ تر لږه یو بل ځوانکی ټپي کړی دی. عیني شاهدانو او ځایي سرچینو بیا ویلي چاودنه کې ټول ټال 8 تنه ټپیان شوي دي. د ارتودوکس دا ښوونځی چې چاودنه پکې شوې سیرپوخوف ښار کې موقعیت لري. ځینو رسنیو ویلي چې د بم په ایښودلو مشکوک ځوان د وینې د ضایع کېدو له کبله سا ورکړې، خو دا معلومات لا په رسمي ډول تایید شوي نه دي. د پولیسو یو چارواکي ویلي چې له چاودنې وروسته زده کوونکي او ښوونکي له ښوونځي تخلیه شوي دي. او سویډن نن د هغو دو کسانو پلټنه پیل کړه چې د دو باروړونکو بیړیو د ټکر له کبله ورک شوي دي. دا بیړۍ په بالتیک سمندر کې د ګردجنې هوا له کبله سره ولګېدې. د سویډن سمندري ادارې ویلي نن په ځایي وخت د سهار 3:30 بجې یوه ډنمارکۍ بیړۍ له بریتانیایي هغې سره ټکر شوه چې ورسره دوه کسان لا درک شول. دا چې پیښه د سویډن په اوبو کې شوې ده، د ژغورنې عملیات هم د همدې هیواد د چارواکو لخوا پر مخ وړل کېږي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د انتقادونو پر وړاندې خپل دفاع کړې. ښاغلی بایدن له سی بی ایس خبری شبکې سره په یوه نوې مرکه کې ویلي هر څوک دا خبره کوي چې امریکا کولای شوای پرته له دې چې څوک زیانمن شي له افغانستانه ووزي، خو دی وایي هیڅ هم داسې ونه ویل چې دا کار څنګه ترسره کېدای شوای. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو شمېر امریکایي چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې ښایي د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د القاعده شبکې په ګډون تروریستي ډلې وده وکړي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن سی بی ایس خبری شبکې سره په خپل یو تازه مرکه کې ټینګار وکړ چې له افغانستانه د پوځیانو ایستلو پریکړه سمه وه. بایدن وروسته له هغې په دې اړه ټینګار وکړ چې په دې وروستیو کې ځینې امریکایي چارواکو پر هغه له افغانستانه د دوی د ځواکونو پر وتلو نیوکه کړې وه. جو بایدن وویل
افغانستان زله پیل څخه په افغانستان کې د دې جګړې مخالف وم. موږ په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې په اونۍ کې 300 میلیونه ډالر مصرفول. هر څوک وایي تاسو کولی سوئ پرته له دې چې چاته زیان ورسوئ خارج شئ، خو هیچا هم داسې ونه ویل چې دا څنګه ترسره کېدای سوئ.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جمعې په ورځ د امریکا د مرکزي قومندانۍ سینټیکام مسؤول جنرال فرانک مکنزی اندېښنه ښودلې وه چې القاعده شبکې وروسته تر دې په افغانستان کې یو ځل بیا لږ سر راپورته کړی چې امریکایي پوځیان له دغه هېواده وتلي دي. دغه امریکایي پوځي چارواکي اسوش د خبري آژانس سره ویلي وه چې له افغانستان نه د اګست په میاشت کې د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سخته سوې ده چې د القاعده بنسټپاله ډله امریکا د افغانستان دننه وڅاري. جنرال مکنزی وایي داسې ښکاري چې د طالبانو دننه یو شمېر کسان له القاعده سره خواخوږي لري. نوموړي زیاته کړه چې طالبان باید د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې له تړون سره سم د القاعده شبکې پر ضد لاس په کار سي. خو د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی د جمعې په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال دفاع وکړه او وی ویل چې موږ تمه لرو چې طالبان به خپلې ژمنې پوره کړي، هغه ژمنې چې له دوی سره یې کړي چې القاعده ته به پناه نه ورکوي. ښاغلي کربی وویل چې دوی په دې اړه روښانه نظر لري او که د داسې کوم څه نښې ولیدل سي چې امریکا او ګډو ته یې متوجه وي د ګواښ د لمنځه وړلو لپاره به اقدامات وکړي. وړاندې څو ځلې طالب چارواکو او ویاندویانو یې هم په بېلابېلو ناستو کې د امریکا په ګډون ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان له خاورې به د کوم بل هیواد پر ضد کارولو ته اجازه ورنه کړي، هغه ژمنه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په تړون کې راغلې ده. امریکا وروسته له هغې له القاعده شبکې ویره لري او د ځپلو هڅه یې کوي چې دغه شبکې په 2001 کال کې د سپتمبر پر 11 پر امریکا هوایي حمله وکړي چې لامله یې سلګونه کسان ووژل سول. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې نن یې قطري چارواکو سره د افغانانو په اړه خبرې کړې دي. د دغه وزارت د ویاند نیت پرایس لخوا یوې لنډې خبر پاڼه کې لیکل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو قانوني دائمی اوسیدونکو او په خطر کې د افغانانو د خوندیتوب ترانزیت په برخه کې د قطر د دوامدار کار ستاینه وکړه. بلینکن او د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د وضعیت په اړه وروستي پرمختګونه وڅېړل او د ایران په ګډون یې په نورو دوړخیزو او سیمه ییزو مسایلو هم خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د اګست له 15مې وروسته پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره وخت نا وخت یو شمېر نړیوالو رسنیو هم له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د پیاوړي کېدو او د داعش ډلې د غښتلي کېدو په اړه راپورونه خپاره کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبور الاینس په خپل وروستي راپور کې وویل چې اوس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه ډلې حضور لري. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي چې هیڅ وسله والې ډلې ته به په افغانستان کې د نفوذ کولو اجازه ورنه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې یو شمیر میرمنو فعالانو د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي د شپاړس ورځني کمپاین په وروستۍ ورځ په یو پریکړلیک کې له طالبانو غوښتي دي چې افغان نجونو او میرمنو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. د میرمنې وایي په اوسنیو شرایطو کې د نجونو او میرمنو د زده کړو مخنیوی د ښځو پر وړاندې تر ټولو لوی تشدد دی، خو طالبان وایي ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د دینی عالمانو په یوه لویه غونډه کې د اسلام له نظره د ښځو د حقونو د څرنګوالي په اړه پریکړه وشي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د شپاړس ورځني نړیوال کمپاین له پای ته رسېدو درې ورځې وروسته د دوشنبه په ورځ په کابل کې نږدې 15 ښځو چې د ښځو د حقونو فعالانې او د سولې او ازادۍ مؤسسې غړي هم پکې وي، په یوې غونډه کې د پریکړه لیک له لارې له طالبانو او نړیوالې ټولنې خپلې غوښتنې مطرح کړې. دغه میرمنې وایي چې له زده کړو د نجونو او میرمنو منع کول خپله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی دی. د ښځو له خوا په خپاره شوي پریکړه لیک کې راغلي دي چې ژر تر ژره دې د نجونو او منو پر مخ د خوندزیو او پهنټونونو دروازې خلاص شي. د سولې او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو مؤسسې رئیس جمیله ساپی وایي
د خصو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو اصلي لامل د خصو بیسوادي او له تعلیم او تحصیل څخه د دوی محرومیت دی. موږ د افغانستان په اسلامي امارت غږ وکړ چې د نجونو پر مخ د خوندزیو او پهنټونونو دروازې پرانیزي تر څو هغوی د زده کړې له لوی نعمت څخه چې د دوی انساني او شرعي حق دی محرومی نشي او د تاوتریخوالي قرباني نشي.
هغه ښځو چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 1325 پریکړه لیک چې د ښځو سولې او امنیت په تړاو ده یو په هغه کې د دولتونو لخوا د ښځو د حقونو په خوندیتوب تمرکز شوی باید د طالبانو لخوا هم عملي شي. د سولې او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو مؤسسې مرستیالې تورپیکی مومند وویل
مرګونو ملتونو ټول غړي هیوادونه په وړاندې مسول دي چې افغانستان هم د مرګونو ملتونو د یو غړي په توګه د دې پریکړې په ژمنو باید ودرېږي او افغانستان اسلامي امارات هم باید یادو ژمنو څخه ساتنه وکړي. موږ په نړیوال ټولنې غږ کوو چې په افغانستان کې په افغانستان کې هغه پریکړه او هغه نړیوال کنوانسیونونه د تطبیق سره په کلکه څارنه وکړي تر څو چې اوسنی خوړه کړکېچن حالت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 1325 ګڼه پریکړه لیک تطبیق او له پامه ونه غورځول شي.
د دې افغان ښځو په باور طالبان باید دوستانه مرستې هم سیاسي نکړي او اړمنو کسانو ته دی ورسوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د افغانستان خلکو ته د مرستو رسولو بهیر په مدیریت کې دي افغان میرمنو ته هم ونډه ورکړي. د ښځو د حقونو فعاله ګلجان قریشي په دې اړه وایي
بشری مرستې دی له سیاست سره نه مدغمی کوي. هر ډول هڅې دی وکړي چې په هیواد کې د انساني تلفات او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی وسی. همدارنګه د ښځو حقونه دی یوازې اړمنو خلکو ته د بشری مرستو رسولو په برخه کې نه، بلکې د بشری مرستو د مدیریت او رهبرۍ په برخه کې هم په پام کې وساتل سي.
خود طالبان و مرستیال ویاند احمد الله وسیق وی د دینی علما و ناسته چې ټاکل شوی د ډیر ژر جوړ شي دینی علما به پکې د اسلام له نظره د ښځو د حقونو په تړاو خپل نظریات وړاندې کړي.
ګرغمایي کې جوړ میشه.
کوم ناسته چې جوړیږي د میرمنو د حقونو او حکومتوالۍ په تړاو ده، موږ ورسره مواجه کیږو، له شرعي پلوه ارزیابي کیږي او یو حل لاره ورته لټول کیږي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو کمپاین نړیوال دی چې هر کال د نومبر میاشتې په 15مه لمانځل کیږي او 14 ورځې دوام کوي. د دې کمپاین هدف د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی او د دوی لپاره د حقونو غوښتل دي. سږکال د لومړي ځل لپاره دغه ورځ د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې ولمانځل شوه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له پیل تر دې دمه یو شمېر نجونې او ښځې د زده کړو او کار له حقونو بې برخې ګرځول شوي دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د افغانستان په 21 ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي راتلونکي اونۍ به په پاتې 14 ولایتونو کې هم دا کمپاین پیل کړي او ورسره به تر 50 کلونو کشرو نږدې 10 میلیون ماشومانو ته واکسین څاڅکي ورکړل شي. په افغانستان کې سږکال د پولیو یوازې 4 مثبتې پیښې ثبت شوي، حال دا چې تیر کال د دې پیښو شمېر 650 و. اسدالله لودین د افغانستان د پولیو د له منځه وړو د ملي عملیاتي مرکز له مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن سره مرکه کړې او په پیل کې د پیل شوي کمپاین پر څرنګوالي ترې پوښتلي دي.
موږ په نومبر میاشت کې په 8 نومبر باندې یو کمپاین ترسره کړ. 14 ولایتو کې ترسره شو، البته په منځ کې یو هفته فرق درلود. نور 14 ولایتو کې ډېر په کامیابۍ ترسره شو. زموږ کوریج یا د پوښښ ساحه ډېره لویه وه د تېرو کمپاینو په نسبت، نو دا د موږ دپاره یو ښه خبر دی. نو په اوس وخت کې د دویم کمپاین چې په 14 دسمبر باندې شروع شو، نن په 21 ولایت کې شروع شوی دی. البته په هغه ورځې یو هفته وروسته په پاتې
سیلات دی چې وقفه راځي. یوه اونۍ تیر ځل هم یوه اونۍ وروسته په 14 ولایتو کې پیل شو او دا ځل هم واکسیناتوران کم دي او کبله کومه تخنیکی ستونزه ده؟
دلته موږ د کمپاین د شروع نه مخکې بعضې تیاریانې باید مکمل کړو. په هغه کې اما پوهه وایي دی بعضې مسکنسپشن مخکې موجود و د خلکو ذهنو کې چې هغه موږ د مذهبي علماو د معلمانو د پنتون استادانو یا د قومي مشرانو لخوا خلکو سره په تماس کې کیږو چې دوی اما پوهاوی وشي تر څو د موږ د ټیمانو سره دوی مرسته وکړي. دویمه خبره دا ده چې د کمپاین د ترسره کېدو نه مخکې موږ اول تیاری چې نیسو، موږ بعضې ټرینینګونه کوو چې خپل ټیمونه ټرین کړو. هغې ته موډیلیټي ټکل کېږي چې کوم موډیلیټي نه موږ مخکې لاړ شو، په کومه طریقه موږ پوشش ترلاسه کولی شو. دې وجه نه حکومت کې چې مخکې نه تیاری موجود وي، نو هغه موږ لومړیتوب ورکوو چې د چا تیاری مکمل نه وي، نو بیا یو هفته وروسته د هغې کمپاین.
بله مومن صاحب، تاسو وایئ چې تیر ځل په نومبر کې چې دا کوم کمپاین وشو، د پوښښ ساحه یې ډېره پراخه وه. دا دویم ځل دی چې د طالبانو له راتګ وروسته واکسین پلی کیږي یا د واکسین کمپاین. دا ځل هدف څومره دی؟ څومره ماشومانو ته به تاسو رسیدګي وکړئ د دغو کمپاینونو پر مهال؟
هدف ټارګیټ زموږ هماغه دی، تقریبا 9.9 یا 10 میلیونه ماشومان باید واکسین شي. تیر ځل موږ وکولای شول چې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې پخوا انکسسیبل یا هغې ته رسیدګي نه کېده یا واکسین شوي نه وو، هغه موږ واکسین کړای شول. نو دا ځل زمونږ هدف دا دی چې همدغه تقریبا 9.9 میلیونه ماشومان ټول باید واکسین کړو.
کور په کور تطبیق کېږي او کنه جوماتونو ته به ځي؟ لکه په خوا چې په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ننګونو له کبله کور په کور دا کمپاین نه کېده.
فلحال زمونږ موډیلیټي هماغه ده چې دا به جومات په جومات ترسره کېږي. بعضې ځایونو کې لکه اوس کبل بازار زه مثال درکړم، دلته بیا جومات په جومات مشکله ده، ماشومان څوک جومات ته نه شي رسیدګي کولی یا کورونا د جوماتونه لرې دي. نو په داسې ګڼمېشته
اندېښنه هم دا ده چې کله جومات په جومات واکسین تطبیقېږي، ممکن یو شمېر ماشومان کورنیو کې څوک نه وي چې جومات ته انتقال کړي، ممکن ماشومان ویده اوسي، کورنۍ زړه ونه کړي چې په یخ هوا کې د باندې وباسي تر جومات پورې بوزي، ممکن یو شمېر ماشومان په دې ډول سره پاتې شي.
نو دا شی موږ ارزوو د دې نه وروسته چې واکسین ترسره شي. بعضې ټیمونه راځي، هغه دوباره مانیټرینګ کوي د هغې مخکې چې موږ سره کوم مایکرو پلان موجود ده یا ټارګیټ موجود ده یا مقایسه کوي که کوم ځای کې داسې ماشومان پاتې وي چې واکسین شوي نه وي یا بعضې ریفیوزل بعضې صحیح ولرو چې هلته څوک خپل ماشومان نه تطبیقوي. نو هغه دوهم مرحله کې چې کوم ټیم راځي هغه ماشومان کور کوي چې کوم واکسین شوي نه دي، په دویم قدم کې هغه شی کور کېږي.
په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو د ملي عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې په یوویشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پایل په اړه خبرې کولې.
تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو تر 15 بجو پورې اوریدلای شي.
سموګه غاګله ازادۍ رادیو اوري. د هیواد د نورو ولایتونو په شان په تخار ولایت کې هم له 13 میاشتو راهیسې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او ډېر خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي. د تخار اوسیدونکي وایي له 13 میاشتو را په دې خوا د اوړو غوړیو وریجو لوبیا او ځینو نورو ضروري خوراکي توکو بیې دومره لوړې شوې چې بے وسلې کورنۍ د اخیستو وس نه لري. د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د یو شمیر تخاریانو په وینا که څه هم د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی، خو تر څنګ یې اقتصادي او د بیروزګارۍ ستونزې زیاتې شوې دي، ځکه د پخوا په پرتله د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او خلک یې له بې شمېره ننګونو سره مخامخ کړي دي. د تالقان ښار اړوند د قلبر سیمې اوسیدونکي 50 کلن جمعه خان په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل:
یو من غنم 100 روپۍ سوې، یو کیلو ګاز 50 روپۍ، یو سل 100 روپۍ سوې. صحیح ده؟ یو تل لتر تیل 50 روپۍ و 80 روپۍ سوې. ملت چی شو کی؟
او ملت خوب کبه سی
هغه سوالات بود کنټرول کی نرخ کی دی دغه کارمندان بیرته په جی کی کینی ما شو ته
یې اوس یاد دې من پدری دراش له اوس بین زرا خو بین زریم زرا خو
د تخار د بهرک ولسوالۍ د غلام رسول په نوم یو اوسیدونکی وای د هر قلم خوراکي توکو بیل له 300 تر 500 افغانۍ لوړې شوې چې وزګار خلک دې پیر توان نه لري.
تاسې خلک شته د اوس خپل 15 کلن 2 کلن اولادونه یې خرڅ کړل، دوی درګار د ورور خپل اولاد ته خپل هغه ته نفقه پیدا کوي. مشران د غریب غاګ نه اوري، وروره هر سړی مصروف، وروره په خپل عیش و نوش کې ده. اقتصادي وضعیت وروره ته دو حالاته موږ رسېدلی یو چې د اوس پیلن یو من وړو ته د اوس مجبوره یو موږ په دغه چور کې ځدان دا د موږ روزي چای وړل ته دول دا رقم به ناتوانه شولو.
د تالقان ښار د پروژې سیمې یو اوسیدونکی حبیب رحمان د خوراکي توکو د بیې پر لوړېدو انتقاد کوي او له طالبانو غواړي چې په بازار کې نرخونه کنټرول کړي.
کاروبار باندې نسبت د حکومت گذشته خیلی خوب بود. روزانه ما
از مش کاروبار شو، هر ورځ می 300 افغانۍ ګټلې او روزګار می پرې چلی دو، خو اوس د ورځې 100 افغانۍ نسم ګټلای. خوراکي توکي هم لوړ سوي دي، اوس د روزګار چلول راته ډیر ګران تمامېږي. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د خوراکي توکو نرخونه د کنټرول کړي او خلکو ته د کار او مصروفیت پیدا کړي.
د نوموړي ولایت د محمد یوسف امرخیل په نوم د خوراکي توکو عمده پلورونکی وایي چې په هیواد کې د بانکي فعالیتونو درېدل او د بهرنیو اثارو د ارزښت لوړېدو له امله د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
د خلکو مشکلات زکته زیات ده. وخته به خلکو لوی لوی کورو 4 لیتر به اخیستل، 10 لیتر به اخیستل. اوس هغه خلک 3 لیتر اخلي، 5 لیتر اخلي، 4 لیتر اخلي. خلکو څنګه پیسې نشته، لویه وجه ډالر ده. ډالر ګران سوي دي. مونږ سهار مال خرڅو 15 لک 10 لک افغانۍ مال خرڅو، د بیرته مازیګر سه ډالر اخلو. مکمل د مونږ ګټه خوړې ده، نور انوده توانی سوي یاستو.
د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي له طالبانو غواړي له نړیوالو سره خپل سیاسي تعاملات عادي کړي چې دوی په رسمیت وپیژني تر څو په هیواد کې شته اقتصادي ستونزې هوارې شي او په بازارونو کې به د خوراکي توکو بیې هم راټیټې شي.
د ازادۍ رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 1.5 نونس او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9000 470 1000 870 او 15000 نوي موندل شي.
را سره اوسې قدر منو اوریدونکو د همدې خبرونه په 2 نیمه کې د سپورت نړۍ او تاندې څنګه اونیس پروګرامونه خبرو. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور د باختر د نامتو خزانه په اړه د پښتنو او اندېښنو له زیاتې دورسته د هیواد د ملي موزیم رئیس وایي چې د افغانستان د لرغونې خزانه په هیواد کې دننه او خوندي ده. محمد فهیم رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم د دې خزانې دقیق ځای ونه خود خو ویل چې دا ملي پانګه په افغانستان کې دننه په یو خوندي ځای کې ساتل کیږي. ازادۍ راډیو په یو ځانګړي راپور کې د پښتنې ته د ځواب موندلو هڅه کړې چې آیا د طالبانو حکومت د دې ارزښتناکې ملي پانګې د ساتنې وړتیا لري؟
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له بیا پیل وروسته د باختر خزانې د خوندیتوب په اړه هم پوښتنې او اندېښنې راپورته شوې دي. دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې ټولنیزو رسنیو کې داسې انځورونه خپاره شول چې ګنې د باختر خزانې ځینې برخې په ایران کې دي. د افغانستان د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل باختر خزانه په افغانستان کې ده. کته هم خاغلی رحیمی په افغانستان کې دننه د باختر خزانه د دقیق ځای پړه ته نه وای، خو ټینګار کوي چې دغه خزانه په یو خوندي ځای کې ساتل کیږي.
آثار گنجینی باختر در گذاشته
د باختر خزانی آثار د هغه مستقلی لید پر بنسټ چې د افغانستان د ملي موزیم کارکونکو لري په هر ډول شرایط او وخت کې خوندي و او تر اوسه هم له نیکه مرغه مسونه او خوندي دي.
خو آیا په اوس وخت کې افغانستان د باختر خزانه د ساتلو لپاره یو امن ځای کېدلی شي؟ د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس عمران خان مسعودی په تیر کې په څو ځلې رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په اوله دوره کې څو ځلې هڅه وکړه چې باختر خزانه ترلاسه کړي خو بریالي نه شول. اوس یو شمېر لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استادان په دې باور دي چې طالبان د افغانستان د دې ملي پانګې د ساتلو توانایي نه لري او اړتیا ده چې له دې وروسته د دې خزانې د ساتنې مسؤلیت یونسکو ته وسپارل شي. لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استاد رحیم الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
احتمالی که خزانه
د باختر خزانه د خطر احتمال ډیر زیات دی. د دې لپاره چې له طالبانو همیشه د یوې ډلې په توګه یادونه کیږي، هغه ډله چې تر اوسه د نړۍ له خوا د یوه رسمي حکومت په توګه نه ده پیژندل شوې. د دې ترڅنګ لری نه ده چې دغه ډله په داسې اقداماتو لاس پورې کړي چې د افغانستان د خلکو له ملي ګټو سره په ټکر کې وي. موږ تیر وخت کې هم تجربه کړل چې طالبانو هڅه وکړه تر څو باختر خزانه ترلاسه کړي.
د پوهنتون یوه بله استاده رحیمه نعیمی وایي چې افغانستان تلپاتې امنیتي ټیکاو نه لري، نو له همدې امله باختر خزانه له ګواښ سره مخ ده. آقل نعیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په لحاظ امنیتي افغانستان
د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت له ننګونو سره مخ سوی دی. د دې وضعیت د تلپاتې کېدو لپاره زیات وخت اړتیا ده او اوس ډیر احتمال شته چې باختر خزانه خوندي نه وي.
خو افغان لیکوال او فرهنگ پال نجیب الله منلی وایي چې د خوندیتوب لپاره بل هیواد ته د باختر خزانه وړل د حل مناسبه لار نه ده.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام د فرهنګي میراثونو په ساتلو کې چندان د باور وړ نه دی. د نظام کې بلخ خشمې د هغه تورمغز عناصر شته دی چې د لرغونو آثار له منځه وړل ورته وړې ویاړ ښکاري. نو په دې نظام کې د افغانستان فرهنګ او تاریخ په ټوله کې له ګواښ سره لاندې مخ دی.
طالبان د باختر خزانه د خوندیتوب او د ساتلو د څرنګوالي په اړه نظر نه ورکوي. خود طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان تیرونی ازادي راډیو ته وویل د طالبان حکومت ژمن دی چې د هیواد له تاریخي او لرغونو آثارو ساتنه وکړي.
اسلامی افغانستان متوجه است،
اسلامی امارت متوجه ده. تاریخی آثار به هم ساتل کیږي او هم به پالنه کیږي. دا تاریخی آثار له ځای کې دوه ویجاړې دوه مخنیوي کیږي. موږ په ټول هیواد کې د موضوع ته متوجه یو.
د افغانستان د تاریخي او فرهنګي آثارو د امنیت او خوندیتوب په تړاو اندېښنې له مخکې هم موجوده وي. د طالبانو لاسته د دغه هیواد له لویدو نږدې لس میاشتې مخکې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر مخکېنیو غړو غوښتنه کړې وه چې باختر خزانه د یو بل دریم معتبر هیواد ته واستول شي او ټینګار یې کړی و چې دغه هیواد د باختر خزانې لپاره خوندي او امن هیواد نه دی او احتمال لري چې دغه ملي پانګه قاچاق شي. باختر خزانه تلویخت کال مخکې په 1980 کال کې د جوزجان په طلاتپه کې ترلاسه شوه چې اوس په افغانستان کې د سرو زرو تاریخي ذخیره او د نړۍ د 15 سترو خزانو په کتار کې راځي. دغه خزانه په وروستیو کلونو کې د نړۍ د 13 هیوادونو په 29 نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوه او د 2020 کال په لومړیو کې بیرته افغانستان ته راوړل شوه او افغانستان بانک ته وسپارل شوه چې ویل کېږي یو خوندي ځای کې وساتل شوه. د باختر خزانه 8 کیلو وزن لري. دغه خزانه 315 یا سره او 1015 تلویخت برخه ده چې ټوله یې سره زر نه دي، بلکې د فیروزه دانه او لاجورد هم پکې شامل دي او عقیق هم پکې کارول شوی دي. دغه